خبر مكو د خوست تصویر ولسوالی اوسیدونکو وایي د اکثرو خلکو کورونه د تیرې اونۍ په زلزله کې ویجاړ شوي او دوی لا هم د مرستو په تمه دي. د دې ولسوالۍ د زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکي اوس په خیمو کې ژوند کوي. د تیرو زلزلو له امله په پکتیکا او خوست کې شاوخوا 3000 کورونه نړېدلي او د ملګرو ملتونو په وینا تر 3,12,000 سره زیات خلک زیانمن شوي دي. د خوست د عامې روغتیا ریاست د معلوماتو له مخې یوازې په سپیرې ولسوالۍ کې 6 تنه مړه شوي او 1,300 تنه نور ژوبل شوي دي. په دې ولسوالۍ کې د نړېدلو کورونو شمېر 1,500 ته رسیږي. د ایران د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې سر لنن شام به هغه افغانان چې په ایران کې د اقامت اسناد نه لري له خپلې خاورې باسي. دغه وزارت ایرانیانو ته هم خبرداری ورکړی چې هغو افغانانو ته کار ور نه کړي چې د اقامت اسناد نه لري. د ایران د کورنیو چارو وزارت په وینا هغه ایرانیان به تر شپږو میاشتو په بند محکوم شي چې بې اسناد افغانان په کار وګماري. د ایران حکومت تر تېرې پنجشنبې ورځې چې د سرطان نه همه وه افغان کډوالو ته وخت ورکړی و چې په سرشمېرنې کې برخه واخلي. خو له دې سره سره هم ایران تر یادې مودې وړاندې هر ورځ سلګونه افغانان له خپلې خاورې ایستلي دي. د تېر کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته شاوخوا 1,000,000 افغانان ایران او 2,500,000 پاکستان ته کډوال شوي دي. د امریکا حکومت بیل دی چې اعلان وکړي د هغو کسانو لپاره چې غواړي د بشري خواخوږۍ پر اساس د امریکا په متحده ایالاتونو کې پناه واخلي د شرایطو قوانین پراخ کړي دي. د سی بی ایس تلویزیون د راپور له مخې د بایډن ادارې دا کار وروسته له دې کړی چې د زرګونو افغانانو د پناه غوښتنلیکونو د ردولو په خاطر له انتقادونو سره مخامخ شوه. په راپور کې ویل شوي چې د امریکا حکومت په دې برخه کې خپله پالیسي په وروستیو میاشتو کې بدله کړې ده. تایوان په افغانستان کې زلزله ځپلو ته د مرستو لپاره د ترکیې له سرې میاشت ټولنې سره همکاري کوي. د تایوان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې وویل حکومت یې پرېکړه کړې چې د ترکیې له سرې میاشت ټولنې سره همکاري وکړي څو د افغانستان وروستۍ زلزلې زیانمن شوو ته ژر تر ژره مرستې ورسوي. تایوان مخکې له افغان زلزله ځپلو سره 1,000,000 ډالر مرسته اعلان کړې وه. او د پاکستان کې د تیلو بیه یو وار بیا لوړه شوه. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې پرون د هر لیتر پټرولو بیه نږدې 15 روپۍ او د هر لیتر ډیزل بیه څه باندې 15 روپۍ کې زیاتوالی راغلی. د سونګ د نور موادو لکه خاورو تیلو بیه هم په هر لیتر کې له 300 تر 400 روپۍ لوړه شوې ده. په تېره یو میاشت کې په پاکستان کې د تیلو په هر لیتر کې نږدې 100 روپۍ زیاتوالی راغلی دی. ازادي راډیو ته غواګیاست په روانه خبرونه کې به واورئ. د ملګرو ملتونو د بشر حقونو کمیشنر له افغان ښځو سره په لیدنه کې ویلي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغان ښځو او نجونو د خپلو حقونو په برخه کې په ډېر سرعت شاتګ کړی.
افغانستان یو وزرای مملکت چې ښځې مکتب نه شي کولای چې لاړ شي کار نه کوي.
د طالبانو د حکومت مشر مولا هیبت الله خونزاده پرون په کابل کې د دنیا عالمانو او مخورو په ناسته کې خبرې وکړې. د خبرو اصلي پیغام یې څه و؟
د ولس لپاره پکې یا دنیاوال لپاره پکې کوم پیغام نه و چې د خلکو مشکلات څنګه حل کی، ستونزې څنګه حل کی.
او د هند سترې محکمې د اسلام د پیغمبر په اړه د واکمن ګوند د پخوانی ویاند هغه سرګندونې وغندلې چې لقبلې په هند او یو شمېر اسلامي هیوادونو کې د خلکو احساسات پارېدل.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوس هم راپورونه. د طالبانو د مشر مولا هیبت الله خونزاده پر څرګندونو راز راز خبرګونونه څرګند شوې دي. د یو شمېر افغان کتونکو په باور مولا هیبت الله خونزاده چې ویل کېږي په لومړي ځل په یوه لویه غونډه کې وینا کړې ده د خپل منځي اختلافاتو له درکه اندېښنه لرله او ټینګار یې کاوه چې داخلي اختلافات د دوی امارت پای ته رسولی شي. خو یو شمېر نور کتونکو بیا ویلي چې دا خونزاده څرګندونې د نورو طالب مشرانو له ویناو سره په تناقض کې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د مشر مولا هیبت الله اخونزاده پر وینا چې پرونې د عالمانو په لویه غونډه کې وکړه ګڼو افغانانو تبصیرې کړې دي. ځینو ویلي چې د طالبانو د مشر څرګندونو هغه اندېښنه په ډاګه وله چې په خپلو لیکو کې د اختلاف له درکه لري. ځینو نورو ته بیا د طالب مشانو په ویناو کې تناقض ښکاره شوی دی. د باور غورځنګ مشر او د سیاسي چارو نظر خاوند نجیب آزاد د طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد، د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی او د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده څرګندونو ته اشاره کړې چې لومړی د خپلو نیمګړتیاو د ور څرګندولو او نقد غوښتنه کړې، دوهم پخوانیو چارواکو ته د پیغور نه ورکولو او د هغوی له تخصص څخه د ګټې اخیستو یادونه کړې، خو مشی بیا د نقد مخالفت کړي او هم د مسلکي او متخصصو کسانو د ګمارني
دا ناست د لومړي سره د خپلمنځي اختلافاتو د ختمولو په مخه و. اما تر ټولو جالب دا ده چې هغه کسان چې په طالبانو کې خورا ډیر رول لري، یعنی یو د پخواني امیر زوی دی چې اوس د دفاع وزیر دی، همدارنګه د حکومت 50 سلنه شریک سراج الدین حقانی او د جلال الدین حقانی زوی او خپل هیبت الله اخوند، د دې خبرې مطلق په تناقض کې وي. د ملا یعقوب غوښتنه دا وه چې مشورې وشي، په ګډه کار وشي، او همدارنګه د سراج الدین حقانی غوښتنه دا وه چې د پخواني چارواکو سره کار وشي، یو ځای کار سره وکړو. لیکن ملا هیبت الله دا ټول څه رد کړل، دا په دې معنی چې د اختلافات به لا ډیریږي او د دې ته ستونزې لا هم ډیریږي.
د چارو یو بل نظر خاوند سید شاه خروټی هم د طالب مشرانو په څرګندونو کې د اختلاف ترک ویني، خدای په عین حال کې وایي
شیخ هیبت الله پخپلو خبرو کې دی ملا سراج الدین حقانی او ملا یعقوب عمر مجاهد خبری رد کړلې چې او وی ویل چې پخوانی حکومت کې کارکونکو ته به پخپلو صفوفو کې اجازه ور نه کړي. زما په فکر شیخ هیبت الله د هغو مشرانو څخه دی توندلارو کوم چې د شذو د تعلیم او د مسلکی کسانو د بیرته راوستلو او یا په حکومت کې د ځای ورکولو مخنیوي کوي.
د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد وایي چې غونډه به نن هم دوام وکړي او په پای کې به پریکړه لیک صادر کړي. تمه کېده چې په دې غونډه کې د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو او په دولتي ادارو کې ښځو ته د کار د حق د ورکولو په اړه هم خبرې وشي، خو تر پرونه پورې د غونډې یوازې دو برخوالو د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو یادونه وکړه. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د نجونو د ښوونځیو ګرد سره یادونه ونه کړه.
د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله خونزاده پرون په کابل کې د دینی عالمانو او مخورو په ناسته کې خبري وکړه. د علماو د ناستي او ملا هیبت الله خونزاده د وینا په اړه زموږ همکار اسمت ساروان د تیر جمهوریت حکومت د ننګرهار له والی او د دفاع وزارت له مرستيال شاه محمود میاخیل سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتلي چې د علماو ورستۍ ناستي او د ملا هیبت الله خبرو ته په کوم نظر ګوري.
اوله مسله خو دا ده چې د طالبانو دراتګ نه مخکې د طالبانو پلویانو او طرفدارانو دا ویلي چې طالبانو کې یو تغییر راغلی دی او دا ځلې به د تیر په نسبت ښه حکومتداري کوي، د خلکو مشکلات به حل کوي، دنیا سره به تعاملات ښه وي. مګر متاسفانه چې په دغه یو کال کې چې تر اوسه پورې دیو څه وکړل، نه ملي مشروعیت ترلاسه کړ او نه بین ملي مشروعیت، تر اوسه پورې هیڅ پرسمت ونه پیژندل او کومې کلینیک چې کومې او دي دا د دې وخت او زمان د عصر سره چې حکومتداري څنګه کیږي دا هغه سره بيخي په مخالف جهت کې روان دي، چې هغه د تعلیم او تربیه مخنیوي ده، هغه د خوځو سهم ده یا د هغه حقوق دي، همدارنګه د بیان ازادي د ټولو په خلاف منه تر اوسه پورې دی اجرات کړی دي. نو په دغه غونډه کې دیو دا ثابت کړی چې د دیو دا پالیسی ده. نو په دې اساس باندې د ملا هیبت الله خبرې چې کوم په شک کې دي، نو دې ته یو تایید مهر ورکړ چې تر اوسه پورې دی وکړي دا ټول صحیح دي. دیو د دنیا یا د ولس یا د خلکو مشورو ته هیڅ ضرورت نه لري او نه تعامل ته. نو څنګه چې دیو خوښه وي هماغه سبه دیو خپل کارونه په مخ باندې بیایي.
اخر سب لدی خوندې د طالبانو منظور څه وو؟
په دې کې یوازې هغه ملایان چې طالبان ته وفادار وو هغه پکې برخه درلودله، نه په دې کې جهید علما د افغانستان وو، نه پکې سیاسینو، نه پکې خوځو برخه درلودله، همدارنګه ژورنالیستانو، مدني فعالانو او نور نخبگانو په دې کې یا قومي مشرانو پکې برخه نه درلودله. نو دا په خپل هغه انحصار د قدرت دی چې د یو څوک سو د دیو د هم فکرو ترمنځ. نو په دې خاطر باندې نه د افغانستان د ملت هغه نمائندگی نه کوي او هغه امید چې خلکو دې غونډې ته درلوده فکر کوم چې هغه ترلاسه د ولس لپاره ترلاسه نه شو.
د طالبانو د مشر له څرګندونو تاسو څه نتیجه اخلي یا ستاسو په نظر اصلي پیغام یې څه و؟
هغه بې اتفاقي چې د یو ترمنځ موجود ده یا اختلاف موجود ده نو هغه په دې تشویق کړی چې تاسو په یو بل باندې اعتراض مه کوئ علني، ځکه چې سمو له مخکې عباس ستانکزي یو څه څرګندونې کړې وې چې هغه مایوسه ښکاره کېده. نو زه فکر کوم چې اشاره به همدغسې د دې ګروپ نورو غړو ته وه چې تاسو باید په خپل ملګرو باندې اعتراض ونه کړئ او هر مشکل باید په پټه سره حل کړئ. او هغه کسان چې هلته پاتې دي او یا د پخواني حکومت دي هغې ورته فقط دغه عفه چې کړنده دام ډېره غټه خبره ده. نور هغې باید په سیاسي مسایلو کې د نظر څرګندولو په مسایلو کې نور کې باید برخه ونه لري. نو په دې اساس باندې دغه یو نو بل پیغام و چې که هر څه د طالبان ښکته طبقه کوي یا نورې کوي نو هغې ته یو مشروعیت ورکړي او که هغه سرایي محکمې دي او یا نور فشار په خلکو باندې راځي نو هغې دپاره دیو یو نوی لایسنس غوښته چې ورکړي په دغه غونډه کې. نو د ولس لپاره پکې یا دنیاوال لپاره پکې کوم پیغام نه و چې د خلکو مشکلات څنګه حل کړي، ستونزې څنګه حل کړي او بالاخره افغانستان په کوم طرف باندې ځي. زه فکر کوم چې داسې غونډې او داسې انحصار د قدرت په خپل افغانان یو بل جګړې ته ننه باسي او زه د دې عواقب ډېر ښه نه ګورم.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنرې له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د خوالي او د هغوی خلاف د منظم ظلم د پای ته رسولو لپاره د نورو اسلامي هیوادونو په پل کېږدي. میشل باچلی پرون جمعه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د وینا په ترڅ کې د افغان ښځو او نجونو وضعیت نه هیلې کوونکی وباله. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنري وویل لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي ښځو او نجونو د بشري حقوقو په برخه کې په ډیر سرعت شاتګ کړی دی. اغلی باچلی د ښځو د حقوقو منلو ته د طالبانو د اړیستلو لپاره د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د اسلامي هیوادونو د هڅو د همغږۍ غوښتنه وکړه. د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي فوزیه کوفي چې د افغان ښځو او نجونو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په ځانګړي غونډه کې ګډون کړی و په اوسنی وخت کې چې د نړیوالو لپاره نورې مسلې لومړیتوب لري د افغان ښځو په ملاتړ کې د نړیوالو څرګندونې مهمې وبللې. د ازادي رادیو ته هم دراز وویل
دلته یو فرصت راکړل شو افغان ښځو ته او ټول سفراو د بشر د حقوقو د شورا غلي د افغان د خزي او د افغانستان په وضعیت خبري وکړي او په حمایت خبري وکړي او تورې تاکید دا و چې افغانستان یو وزنی مملکت ده چې هلته خزي مکتب نه شي کولی شي چې لاړ شي کار نه کوي هره ورځ فشارونه زیاتېږي او داسې یو اعلامیه باید فیصله وشي چې په هغه کې یو میکانیزم باید رامنځته شي چې دا میکانیزم د بشر د حقوقو نقص باید مستندسازي وشي او پروسه باید وي چې معلومات راجمع کړي.
د اغلی کوفي په وینا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د غونډې نهایي اعلامیه به د رواني جولای په 8 صادره شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنري په مارچ میاشت کې د افغانستان له سفر وروسته وویل چې څه باندې 1 میلیون نجونې له زده کړو راګرځول شوي، همداراز ښځې له کار او ټولنیزو فعالیتونو بې برخې کړی شوي دي. اغلی باچلی پرون وویل له تضمینونو سره سره په افغانستان کې د ښځو خلاف سیستماتیک ظلم دوام لري. طالبانو تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د کمشنري د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې پخوا طالبانو ویلي چې ښځو ته تر بل هر هیواد ښه حقونه ورکړي دي. فوزیه کوفی وایي چې د ښځو په اړه د طالبانو دریز له شل کاله پخوا څخه بدل شوی نه دی او په پرونۍ غونډه کې وړاندیز وشو چې پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره دي د دوی د مشرانو پر سفر بندیز ولګول شي.
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د ښځو برخې یو ځل بیا د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې، افغان میرمنو په افغانستان کې د طالبانو تر مشرۍ لاندې د دیني عالمانو په یوه لویه غونډه کې د طالبانو مشرانو په وینا کې ځای نه درلود. په کابل کې د طالبانو لخوا دغه غونډه له دوو ورځو راهیسې هغه چې طالبان یې د ملایانو غوښتنه بولي جریان لري. یو شمېر ښځو د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د لرې کېدو په اړه غبرګونونه ښودلي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د دینی عالمانو غونډه له پنجشنبې راهیسې په کابل کې روانه ده. د طالبانو په دې غونډه کې هیڅ یوه ښځه نه ده بلل شوې او نه هم کومه ښځه حضور لري. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده او د هغوی رئیس الوزرا ملا حسن اخوند د طالبانو لوړپوړو حکومتي چارواکو په دې غونډه کې په خپلو ویناوو کې د ښځو موضوع پر ځای پر نورو مسایلو خبرې وکړې. د طالبانو حکومت تر دې مخکې ویلي و چې د اسلام په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي، هغه څه چې دوی لا تر اوسه په همدې اړه کومه روښانه تګلاره نه ده وړاندې کړې. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ او پر شخصي او ټولنیز ژوند د ګڼو محدودیتونو له لګولو ملي او نړیوالو غبرګونونو او نیوکو وروسته تمه کېده چې دیني عالمان به په دې غونډه کې په همدې اړه وینا وکړي، خو تر اوسه داسې څه نه دي سوي. دې مسلې ډېر غبرګونونه راپارولې دي. یو شمېر ښځو او نجونو په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې کړې چې وایي له ښځو پرته بل څوک د دوی استازیتوب نشي کولای. دوی پر طالبانو هم نیوکه وکړه چې ښځو ته یې په غونډه کې د ګډون لپاره بلنه نه ده ورکړې. یو شمېر نورې مېرمنې هم د مېرمنو لرې کول او په کابل کې د علماو د اوسنۍ غونډې له اجنډا څخه حتی د مېرمنو ایستل چې له درې زره څخه زیات نارینه پکې ګډون کوي د طالبانو لخوا په قصدي ډول له بېلابېلو برخو څخه د ښځو ایستل تعبیروي. لیکواله او سیاسي فعاله سمایا رامش په بېلابېلو برخو کې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو لرې کول د ښځو په اړه د دوی د اصلي باورونو څرګندوینه بولی.
عدم حضور زنان در جرگه ملاها و در جرگه طالبانی نشده.
در ملایان و طالبان و پا جرگه که دخزو نشتون دا پا جرگه کوی چه طالبان در بشری حقونو دخزو پا حقونو و دخاری زون پر زفتونو باور نلدی. طالبان غواری انسان تا پا زنگره تو گخزو تا در غلامانو پسترگو بوری چه دا یو بش پر دودیز او سنتی چلان دی چه خزی دی پا کور پاتیسی او زیگون دی کوی. هم دا دخزو پا عرد طالبانو نظر
بی. در مقابل زنان هست.
په همدې حال کې د کابل اوسیدونکو اول په هنتونه فارغه مقدسه چې اوس مهال پر خزو د طالبانو د بندیزونو لامل کور ناشته ده، هم د علماو غونډې ته د میرمنو پر نه بللو او د هغوی لنوم او حقونو نه یادولو باندې په کلکه نیوکه کوي.
حکومت طالبانی کلان زنان را حسود.
د طالبانو حکومت په بشپړ ډول له حکومت څخه خځې لري کړي دي. که موږ اقتصادي، تعلیمي او کلتوري پلوه په هر لحاظ یو سوکاله او پرمختللی هیواد غواړو، د هیواد په اساسي پریکړو کې باید د نارینه او ترڅنګ د زینه اوشتون هم ډیر رنگین وی
در تصمیم گیری های اساسی کشور.
خدا لا سرګندنه ده چې د افغان خزو مينجونو برخلیک بچوي. یو شمېر مېرمنو په دې ورستیو کې ازادي رادیو ته ویلي و چې د طالبانو لخوا د دوی پر کار کولو د بندیز لامل نور د کورونو د کرایې ورکولو، د کور د لګښتونو او د خپل ماشومانو د خوراک چمتو کولو توان نه لري.
د هند ستر محکمه د اسلام د پیغمبر پاړه د واکمن ګوند د پخواني ویاندې هغه سرګندونې وغندلې چې لکابلې په هند او یو شمېر اسلامي هیوادونو کې د خلکو احساساتو پاریدل. نور جزئیات په دې راپور کې.
د هند ستر محکمه د اسلام د پیغمبر په اړه دغه هیواد د واکمن ګوند بهاراتیا جنتا یا بی جی پی د پخواني ویاندې نوپور شرما پر خبرو انتقاد وکړ. ستر محکمه وویل د شرما بې پروا خبرو ټول هیواد ته اور ورته کړ. ستر محکمې وویل د شرما بې پروا خبرو ټول هیواد ته اور ورته کړ. محکمې له هغې غوښتي چې په یوه تلویزیون کې له ملته بخښنه وغواړي. د هند ستر محکمې دا غوښتنه وروسته له دې وکړه چې آغلی شرما له محکمې غوښتي و چې د هغو شکایتونو په اړه څېړنې وکوي چې د دې خلاف شوي دي. د محکمې قاضي د دې دا غوښتنه رد کړه او ورته وی ویل چې دا غوښتنه د غرور شودنه کوي او د هیواد قضاوت ورته بې ارزښت ښکاري. په یوه تلویزیوني بحث کې د نورپور شرما څرګندونې د هند په یو شمېر سیمو کې د تاوتریخوالي سبب شوې او په څو اسلامي هیوادونو کې نه یوازې شدید اعتراضونه وپارول بلکې د هند سفیران د احتجاج په توګه احضار شول. د شرما مدافع وکیل محکمې ته وویل چې موکیل بخښنه غوښتي او خپل نظر بیرته اخیستی دی، خو قاضیان وویل چې شرما ډیر په ځنډ پښیمانی څرګنده کړي او هغه هم په مشهود ډول. شرما ویلی و چې که د دې په خبرو د چا احساسات شوبل شوي وي بخښنه غواړي. محکمې دې ته ویلي چې د یوه ګوند ویندوی دا معنا نه لري چې هر څه چې په خوله ورځي د ویلو اجازه یې لري. میرمن شرما د اسلام د پیغمبر په اړه د خبرو په مهال د بهرات جنتا ګوند ویانده وه، خو وروسته لدې چې سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، قطر او ایران د نوموړي پر څرګندونو رسما اعتراض وکړ، ګوند له ویندوی څخه وویستله. محکمې ویلي چې د شرما ناسنجولو څرګندونو د هند په څو سیمو کې وینې وبهیولې. په راجستان ایالت کې دو مسلمانانو د یوه خیاط سر غوڅ کړ چې ورپسې په ښارونو کې تاوتریخوالی پیل شو.
راپورونه مو واورېدل. د خپرونې په پاتې برخه کې مو د سیکانو د ژوند له وروستي حاله خبرو او د نړیوالو رسنیو مطالب هم در اورو.
له خبرونو ورآخوا،
په افغانستان کې د ګوتو په شمیر پاتې د هندوانو او سیکانو کورنۍ غواړي چې ژر تر ژره له دې هیواده وویستل شي. دوی پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل سره سم له افغانستانه وتل پیل کړل، خو په پلازمینه کابل کې د دوی پر عبادت ځای د داعش خراسان څانګې وروستۍ حملې لا پسې وویرول. نور جزئیات زموږ د همکار په راپور کې.
د کابل د شور بازار په سیمه کې اوس هم شور او غنغونه شته، خو په دې منځ کې د پخوا په شان د هندوانو او سیکانو ډیر شتون نه محسوسیږي. قرار قرار شمیر لزرګونو سلګونو او اوس آن لزګونو ته را رسیدلې. په یو نیم پلورنځي کې لا هم سیکان افغانان ښکاری، خو له رسنیو سره د امنیتي ستونزو له امله خبرې نه کوي. یوازې زما د معلوماتو لپاره راته وایي، په افغانستان کې د هندوانو د ګوتو په شمیر کورنۍ پاتې دي چې خای په هیواد کې وروستۍ شپې وي. دوی لامل په افغانستان کې وروستۍ سیاسي بدلونو نه بولي، خو وایي د پلازمینه کابل په کارته پروان سیمه کې د دوی په ګوردوارا وروستۍ خونړۍ حمله لا پسې وویرول، نو ځکه د خپل هیواد د پریښودلو پریکړه کړې. په کارته پروان سیمه کې د سیکانو پر ګوردوارا د تیر جوزا میاشتې پاتويشتمه نیټه ډلې زخونړې حمله وشوه چې لاملې د یو سیک په ګډون دوه تنه وژل شول او و تنه نور ټپیان شول. د دې پیښې مسولیت داعش ډلې ومنلو. رکبر سنگ په همدې پیښه کې ټپي شو. د چټپونې لا هم ندي جوړ شوی. لنډۍ والے ټولنې غواړي چې ژر تر ژره له افغانستانه وباسي.
خارج میخوایم از ملل
زله بهرانه نړی او ملګرو ملتونو غواړم دلته چې کوم اهلی هنود پاتې دي باید له افغانستانه د وټو حادثه وشي او په کوم بل خار کې وردا د استوګنې زمينه برابر شي.
دی وی لدی ویر لري چې پراتلونکو کې د دوی په کوم ځنګړو مذهبي مراسمو ډلې ز حمله ونه شي. په دې خار کې میشت یو شمیر نور هندوان او سیکان هم ورته اندېښنې لري. ارجیت سنگ چې د کارته پروان په ګوردوارا برید کې اوخې وجل شوی ازادي راډیو ته ویل،
اوس باندې صحیح نه دی، اوس هر روز مړ کېږم، نو هغه ته چې دی هلته چې ډوډۍ او پیاز مېلا شي چې ډوډۍ مېلا شي هلته خوشحالي ولې چې د سهار وزي کور نه مازیګر هم پوهېږي چې زه ژوندې کور ته راځم. دلته چې سهار وزي مازیګر پرې وته نه وایي چې زه ژوندې سم که مړ ځم، او ماشومان به دې هلته ناستې ستا په امید چې صبر پلار یا ورور یا څوک کاکا یا تره مې راځي شپې او ته شپې کور ته ونه رسېږي. داسې موږ پته سکې.
خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی د هندوانو او سیکانو په ګډون د ټولو افغانانو د ساتنې مسولیت لري او امنیتي ادارې هڅه کوي چې د دوی امنیت په سم شکل خوندي کړي.
هیواد کې د لګکیو د حقوقو په اړه باید کامل اطمینان ورکړي. د اهل هنود او اهل سیک په ګډون ټول لګکۍ دلته خپل حقوق لري، ته خوندي د سر مال حفظ دي، او اسلامي مطلق نور هیوادوالو نور اطباو دوی حقوق هم رعایت کوي او په امن او عزت کې ژوند ورته غواړي.
له پلازمینې ورخوا د افغانستان په یو شمیر نور ولایتونو په ځانګړي ډول ننګرهار، خوست، پکتیا، غزنی او نورو کې هم ګڼ هندوان او سیکان میشتول. دا نږدې دوه کاله وړاندې په جلال آباد کې د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د سلمي کلیزي مراسم دي. لزګونه سیکانو او هندوانو دا مراسم په خپلو ځانګړو او نڅاګانو رنگین کړي وو. دا ولایت یو محل د افغان هندوانو او سیکانو لوی مرکز بلل کېده، خو اوس پکې دغه مذهبي لګکیو یوازې 15 کورنۍ هندوستان ته د تک په هیله شپې سبا کوي. د ننګرهار د مرکزی درمسال مسول حکیم زاده جزبیر سنگ ازادي راډیو ته وویل د ډیر مجبوریت لمخې اړ دی چې وطن پریږدي دی. خو دی وایي که د نړۍ په هر کونج کې وي پر خپل افغانیت به ویاړي.
ویاړو چې مونږ افغانان یو، مونږ اوس هم افتخار کوو چې دا د افغانستان، چې مونږ هر چېرته چلاړ شو نو مونږ ته داس وک نه وي چې دا د هندوستان دی او د خارج دی او دغه ځای دی، دا ټول وایي چې دا افغانستان دی، د افغانان دی. کومه تذکره دی صحیح چې تا ستا په جب کړه د مغې صحیح تذکره زما په جب کړه، نو ما ته بالکل افغان یو.
د جلال آباد د مرکزی درمسال ترڅنګ په نږدې پلورنځیو کې اوس هیڅ سکھ یا هندو افغان نه تر سترګو کیږي. دغلته هندوانو او سکھانو د یونانی درملو لزګونه پلورنځي درلودل. پلورنځي اوس هم شته خو پکې ناست مسلمانان دي. ننګرهار میشتو هندوانو او سکھانو یا دا پلورنځي پلورلي او یا یې په نیمایي ګټه مسلمانانو ته ورکړي. په ننګرهار کې د بشري حقونو یو مدافع راحت ګل زیارمل وایي خی افغان هندوانو او سکھانو ته د افغانستان پرېښودل اسانه پرېکړه وي، خو دوی ته یې بیلتون د زغم وړ نه دی.
د سل فیصد مسلمانانو په دې ټولنه کې دغه شاوخوا سل کورنۍ هندوانو سکانو موجودیت زمونږ ټولنه رنگینه کړې وه، زمونږ ټولنه ښایسته کړې وه. متاسفانه د مونږ 15 میلیونه مسلمانانو دغه سل کورنیو ته دا ډاډ ورنه شو کړې چې تاسو زمونږ په منځ کې په امن کې استئ، تاسو زمونږ د ټولنې ښکلا استئ، تاسو د خاورې اوسیدونکي استئ، د خاورې بچی استئ. متاسفانه دغه ګلانم زمونږ د جنگ وروستي خزان لمونږ نه بیل کړل.
دی وایي په ننګرهار کې میشت هندوان او سکان له دوی سره ګډ کلتوري ارزښتونه لري او د دغه ارزښتونو د ساتنې لپاره هر وخت هڅې کړي، خو اوس چې د بیلابیلو سیاسي او امنیتي ستونزو له امله د مذهبي لګکیو دغه ډله له نامعلوم برخلیک سره افغانستان پرېږدي، ښایي ډېر وخت ونیسي چې افغان مسلمانان د دوی د نیک ګاونډیتوب خاطرې هېرې کړي او دوی ته به هم د افغانستان هیرول خورا ستونزمن وي.
نړیوالو رسنیو په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د علماو د ورستۍ ناستې او د ملا هبت الله خونزاده د خبرو په اړه تبصرې کړي. مهم ټکی یې سالی محمد سالی راوروي.
کابل کې د علماو لویه غونډه کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده پر ګډون د نړۍ ځینو ورځپاڼو او خپرونو لیکنې خپرې کړي دي. د بریتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي چې اخونزاده د جمعې په ورځ د دې غونډې په دویمه ورځ حاضر سو او وینا یې وکړه. دغه غونډې ته طالبانو سخت امنیتي تدابیر په پام کې نیولې دي. د افغانستان ملي راډیو تلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی په خپلو ټولنیزو شبکو کې د ملا هبت الله خونزاده د وینا یوازې صوتي بڼه خپره کړه. لکه لکه چې طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د دوی د مشر کوم نوی عکس یا ویډیو نه ده خپره شوې. د طالبانو لوی غونډه چې نن به د درېیم ورځې لپاره هم دوام کوي په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې رابلل شوې او د طالبانو په خبره شاوخوا 3500 کسانو پکې برخه اخیستې ده. د افغانستان پر قدرت د ولکې له بیا ټینګولو وروسته لومړی وار دی چې طالبان داسې یوه غونډه جوړوي. ځینو کسانو دا غونډه فرمایشي بللې او ویلي دي چې یوازې د طالبانو ملاتړي او پلوي کسان ورته رابلل سوي دي. په غونډه کې د ښځو د استازو نه ګډون د ښځو د حقونو د ځینو فعالانو انتقادونه پارولې دي. انډیپندنت زیاتوي د طالبانو مشر هبت الله خونزاده د خپلې وینا په یوه برخه کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د طالبانو لخوا د یو موقت حکومت د جوړېدو په اړه وویل. ټولو ته د هغې بریا مبارکي وایي چې د افغانستان د آزادۍ او وروسته د اسلامي نظام د راتګ سبب سو. هغه بې له دې چې د چا نوم واخلي وویل چې دوی غواړي خپلې غوښتنې پر طالبانو وتپي، خو اخونزاده په خپلو خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې خپل اهداف تعقیب کړي. د ټولګډونه حکومت جوړول، د ښځو او نجونو د حقونو رعایت له طالبانو د نړیوالې ټولنې له عمده غوښتنو دي. ګارډین ورځپاڼې په یو مطلب کې د هغو افغانانو ستونزو ته کتنه کړې چې په کابل کې د بریتانیا سفارت کې کار کړی خو اوس په افغانستان کې له ډاره ډک ژوند لري. په مطلب کې لولو چې د دغو کسانو شمیر تر 111 زیات ګڼل شوی دی. ګارډین د هغه لیست له مخې چې کتلی دی لیکلي چې شاوخوا 200 پخواني ترجمانان، امنیتي ساتونکي او محلي کارکوونکي دې ته پتمه دي چې د بریتانیا د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د غرض نورو ادارو چې د خلکو د ایستلو د چارو مسؤلې دي یو ځواب ترلاسه کړي. د ورځپاڼې په لیکنه دغه ټول کسان بریتانیا ته د لیږدولو پر شرایطو برابر دي. ورسپانې د بریتانیا د دفاع وزارت د یو ویان په حواله لیکلي چې له اپریل میاشتې تر جون پورې 1403 افغانان له خپلو کورنیو سره یو ځای د یوه ځانګړي پروګرام له لارې بریتانیا ته لیږدول سوي دي. د دې پروګرام له مخې هغه افغانان بریتانیا ته لیږدول کیږي چې په افغانستان کې د بریتانیا له حکومت سره کار کړی وي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د تخلیه د ماموریت پر مهال په لسګونو زره افغانان له افغانستانه لیږدول سوي دي. د دوی له ډلې ځینو افغانانو په امریکا او